په افغانستان کې څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاست. نوري هرکلی کوم. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ماسکو په کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته ځواب نه دی ویلی. د دې ډلې پر ضد د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې عملیات ادامه لري. خو لومړی رضوان مراد ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون نه کوي. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستانی ځواکونو د توپچی په ډزو کې دوه وړې نجونې وژل شوي او یوه بله ټپي ده. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگټن په ایران کې د حکومت ړنګېدل نه غواړي بلکې د ایراني چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتونکي دي. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون نه کوي. د دې وزارت وان صبغت الله احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر سلا مشورو وروسته شوې ده. ټاکل شوې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وروسته په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شي چې طالبان هم پکې برخه اخلي.
مبتکر روند صلح هم دولت افغانستان هست و باید هر مورد
دیوی دا افغانستان حکومت د سولې د نوخت د افغانستان حکومت کړی دی او هر ډول خبرې باید د افغانستان د حکومت په محور او رهبری کې ترسره شي. موږ د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوو. د پاکستان، ایران، چین او هند په ګډون د یو لسو هیوادونو استازي د مسکو غونډې ته وربلل شوي دي. په همدې حال کې روسي رسنیو ویلي دي چې امریکا هم د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د مسکو په غونډه کې د واشنگټن نه ګډون دا ښیي چې متحده ایالات د افغانستان د سولې له پروسې سره لیوالتیا نه لري. دفاع وزارت وایي تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نوي ایښي د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. د دفاع د وزارت وایان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل په یو شمېر ولایتونو کې اوس د وسلوالو پر ضد تصفوي عملیات دوام لري.
جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زمونږ امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زمونږ عملیات چې دي دا ادامه لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې افغان حکومت له تېره دوشنبې راهیسې د طالبانو پر وړاندې درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو ډزو دوه وړې نجونې وژلې دي او یوه بله ټپي کړې ده. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د پاکستان پوځ د سرکڼو ولسوالۍ شومکړۍ باندې د توپونو درې ګولۍ ویشتلې چې یوه یې په یو کور لګېدلې او ماشومانو ته مرګژوب لاړولې ده. د کونړ چارواکو ویلي دي د دې ولایت په سرحدي ولسوالۍ او د پاکستان پوځ د توپونو ډزې له 2010 کال راهیسې روانې دي چې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوان اړولی دی. پاکستان بیا پر افغان خاوره د توپونو دسې نه تاییدوي خو ټینګار کوي چې د ډیورن پولې اغاړ د تروریستانو پر ضد بریدونه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگټن په ایران کې د حکومت ړنګېدل نه غواړي بلکې د ایراني چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتونکي دي. جان بولټن نن په بیت المقدس کې خبریالانو ته ویل د ایران د رژیم بدلون د امریکا پالیسي نه ده، خو د نوموړي په خبره دا باید ښکاروي چې موږ د ایراني رژیم په تګلاره کې لوی بدلون غواړو. بولټن په بیت المقدس کې له اسرائیلي چارواکو سره د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. جان بولټن تر دې مخکې ویلي وو چې واشنگټن باید په ایران کې د رژیم د بدلون لپاره فشارونه زیات کړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سبا ته په جنیوا کې له خپل روسي سیال سره ویني. بولټن ویلي دي چې دی به په دې کتنه کې له سوریې څخه د ایراني ځواکونو په وتلو ټینګار وکړي او په دې اړه به له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي. جرمني چارواکو یو روسیا وګړی په دې هیواد کې د چودونکو موادو په واسطه د برید د پلان لرلو په تور نیولی دی. جرمني څارنوالانو نن وویل یو دېرش کلن ماګومت علي په برلین ښار کې نیول شوی او کور یې هم پلټل شوی دی. چارواکو ویلي د نیول شوي کس په 2016 کال کې هم زیاته اندازه چودونکي مواد په خپل اپارتمان کې ساتلي وو چې د برید لپاره ترې استفاده وکړي. ټاکل شوی ده چې د جرمني د عدل فدرالي محکمه سبا ته د تروریزم په شک د نیول شوي کس په قضیه کې خپل حکم صادر کړي. او لویدیز قدرتونو د سوریې رژیم ته ګواښ کړی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې د سوریې ولسمشر بشار اسد ته خبرداری ورکړی دی چې بیا کیمیاوي وسلې استعمال نه کړي، لکه څنګه چې ده د خپل مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره کارولې دي. په یو ګډ بیان کې چې پرونه وخته خپور شوی، لویدیز قدرتونو ویلي دي چې موږ قاطع یو چې که اسد بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو پر ضد به عمل وکړو. د اسد رژیم لخوا د ادلب د نیولو لپاره سختې بمباری او جنگ روان دی او په ادلب کې رپورټونه وایي چې د اسد ځواکونه د مخالفانو څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره کیمیاوي وسلې استعمالوي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ماسکو په کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي.
ما در نشست ماسکو شرکت نه کوو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر په 4مه د مسکو غونډې ته د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون طالبان هم اوربللي چې خپل ګډون یې پکې منلی، خو په دې غونډه کې د واشنګټن د نه ګډون په اړه خواشیني څرګندوي. د مسکو په غونډه کې په ګډون سره که طالبان ګډون پکې وکړي څه غواړي لاسته راوړي؟
طالبان له دې نه داسې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي، بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته ځواب نه دی ویلی او د دې ډلې پر ضد د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې عملیات دوام لري.
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
اور چې په کندهار کې هغه میرمنې چې په لوی کرنیز فارم کې د کرنې مالداري او په نورو برخو کې روزنه ورکول کیږي ډېرې خوښې دي چې دا باید د اقتصاد له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې دا ځل زموږ د کابل د دفتر همکاران سره راټول شوي او په خپلو سیمو کې د اختر د میلو او دودونو په اړه خبرې کوي.
پر دې سه وای خپل لکه چې
نه زه خو یی چې مې کې دا څو راغله ده ورڅ وڅ شونډه مې ترې
ده تاسو کور کې خاتیدار نو سره اختر کې اوریدم کې چې اوري نو پوسټ ورته
نو زه که چې زه به دوته د باندې مصرف کوم مې دې مې لیکم کور کې څلور کوم
دا لبل اساسي بشري حقوقونو نس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری یو زل بیا زمانو ریاست نوریز ماده تخنیکی همکار می رحمت صافی او د غرض د نور و همکارانو د لوی اختر مبارکي و منی. په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ کې انتظار کړی. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د موسکو په کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر په 4مه د موسکو غونډې ته د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون طالبان هم وربلل شوي چې خپل ګډون یې پکې منلی، خو موسکو په دې غونډه کې د واشنګټن د نه ګډون په اړه خواشیني څرګندوي. روسیا وایي دا چې امریکا په موسکو کې د افغانستان په اړه کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي دا د دې څرګندونه کوي چې واشنګټن په دې نږدې کې د افغانستان د ملي پخلاینې بهیر له پیلېدو سره لیواله نه دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمد شیبه رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په لیکه دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه نن یو لړ څرګندونې ازادي راډیو ته کړې دي. افغان صاحب، د بهرنیو چارو وزارت بالاخره د موسکو د غونډې په اړه څه وویل؟
بلې نوري صاحب، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه او نړۍ کې د افغانستان په اړه په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې پروسې لپاره هر جوړیدونکې غونډه کې باید افغان استازي برخه ولري او د افغانانو په رهبری ترسره شي. د دغه وزارت وایي سبحت الله احمدي د چهارشنبې په ورځ د مسکو د غونډې کې د ګډون په اړه د افغان پلاوي په اړه داسې وویل.
روند صلح از موارد حساسی است که یک پروسه ملی و پروسه است که با تمام نهادهای ملی و بین‌المللی توسط رئیس جمهور و مقامات ارشد دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشوره شده و پس از او هم تصمیم گرفته شده. باید هر مورد در مورد روند صلح، هر چیزی در مورد روند صلح باید با محوریت و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشه. ما در نشست مسکو شرکت نمی‌کنیم.
ټاکل شوی چې در روان سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دغه غونډه کې به پر طالب استازو سربیره د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هندوستان استازي هم برخه واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وینونه ویل چې آیا د مسکو په غونډه کې افغانستان ته د دولت دعوت بلنه ورکړل شوې وه که نه. روسي چارواکي وایي چې د مسکو د خبرو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې پروسې کې پرمختګ وسي او دغلته هر څومره زر چې ممکن وي سوله راسي. له دې وړاندې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړې شوې وي، خو دا لومړی ځل دی چې په داسې غونډه کې طالب استازي ګډون کوي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه هیوادونو له لوري چې په افغانستان کې هدفونه معلوم نه وي او د افغان حکومت له استازي پرته غونډې جوړوي ګټه نه لري. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر څو چې زموږ بین ملي دوستان مسوره مشوره نه وي، د افغانستان داسې قدم د یو رقیب هیواد سره چې موخه په افغانستان کې معلوم نه دي چې ثبات دي او که تشنج دي، شرکت کول ضرور نه دي او دا مذاکرات نتیجې ته نه رسیږي.
خاقل فکر زیاتوي د سولې په ګډو د افغانستان په اړه په بهر کې هر جوړیدونکې غونډه کې باید افغان حکومت استازي ګډون وکړي او سلا مشورې ورکړي تر څو د داسې غونډو پرېکړې عملي بڼه ولري. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله، افغان له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د مسکو په غونډه کې دا چې افغانستان ګډون کوي که نه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دریځ څرګندوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانستان د افغانانو په مشرۍ او ملکیت مخته ولاړه شي. د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی د امریکا هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه خواشیني څرګنده کړې چې د واشنگتن په دې غونډه کې له ګډونه ډډه کړې او د دې وزارت په وینا د دې ښکارندوی کوي چې په دې نږدې کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر له پیلېدو سره امریکا چندان لیواله نه ده. زما همکار فرشته جلالزی دا نړیوال اړخ راخیستی دی، البته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په دې اړه به نور جزئیات را سره شریک کړي. فرشته جان،
مننه. نوري صاحب، مخکې دې چې نړیوال اړخ ته ورسو، مخکې تر سټوډیو ته راسم، ایوه اعلامیه راله د افغانستان د ملي امنیت له شورا نه، نو که ته لازمه ګڼې اول به دا د اعلامیه مهم برخې اوریدونکو ته ووایو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر ماتینسکي سره کتلي او په افغانستان کې د سول لپاره پر روانو هڅو یې خبرې سره کړې دي.
بله بله، پرون دا کتنه ترسره شوې وه. په دې کتنه کې په دغه اعلامیه کې د مسکو د غونډې په اړه هیڅ نه دی ویل شوي. یوازې دومره ویل شوي چې د روسیې سفیر د افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. نن موږ د ملي امنیت د شورا لویان سره په دې اړه خبرې وکړې، وویل چې په دې اړه باندې نن بحث کېږي چې آیا افغانستان پکې ګډون ونه کړي، که ګډون وکړي که ګډون ونه کړي. بالاخره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن خپل دریز روخانه کړ.
نو دا اعلامیه اوس مطبوعاتو ته راستول سوې ده د ملي امنیت شورا له دفتره. د مسکو لخوا چې کومه اعلامیه خپره سوې ده، په دغه اعلامیه کې ویل سوې دي چې د امریکا متحده ایالاتو په مسکو کې پر روانه غونډه کې د خپل نه ګډون له اعلان سره دوی خواشینی کړی دي، او دا د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په حواله څرګندوي چې امریکا د افغانستان د سولې په اړه دوه مخې سیاست لري. مسکو به د روان کال د اسمبلې په 14مه نیټه د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه وي. د امریکا حکومت تیر وار هم په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو په نړیواله غونډه کې ګډون نه و کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا دا وار په دې غونډه کې د نه ګډون په اړه داسې توضیح ورکړي چې له عراق ډکه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان، چین، ایران، پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو استازي وربلل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا ویلي دي چې په داسې غونډو کې د ګډون نیت نه لري چې د افغانانو تر نظر لاندې نه وي او د افغانانو په مشرۍ نه وي. دا نوري صاحب هغه خبره ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم کړې ده. دا د امریکا نظر دی، خو روسیه وایي چې واشنگتن ته دا ډېره مخکې له واضح و چې د مسکو غونډه د افغانستان او روسیې په کوربتوب ترسره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي له دې څرګنده سوه چې واشنگتن یوازې له هغو غونډو سره چې د امریکا په مشرۍ وي او د امریکا ګټې پکې خوندي کیږي علاقه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د افغانستان حکومت او د طالبانو استازو ته په مسکو کې په نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو لوري مثبت ځواب رسیدلی، خو خپل طالبانو یعنی په خپلواک ډول تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی.
بلې فرشته جان، له تاسو نه مننه چې د مسکو د غونډې په اړه مو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ اعلامیې نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړل. ویلي دي دا چې واشنگتن په دې غونډه کې ګډون نه کوي دا د دې ښکارندوی کوي چې امریکا په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د بهیر له پیلېدو سره چندان لیوالتیا نه لري. البته یادونه وړ بولو چې په ځینو د افغانستان نه پرته د نړۍ په یو شمېر مسایلو پر سر د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې چندان ښې نه دي. دغه راز له طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه هم امریکایي چارواکو شک څرګند کړی چې دا به په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په هدف وي او که د ځینو نورو اهدافو لپاره. البته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په موسکو کې د افغانستان د سفیر وروستۍ څرګندونې هم په کلکه رد کړي چې ویلي وو روسیه له طالبانو سره له نږدېوالي غواړي چې د داعش پر ضد کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې یوازینی هدف د سولې او امنیت ټینګېدل دي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د موسکو غونډې ته په وروستیو کې پام اړولی وي او په یو ګڼه کې لیکلي وو په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او د طالبانو په استازیتوب به هم د طالبانو د قطر د دفتر ستر مرکچي شیر محمد عباس استانګزی پکې ګډون وکړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دا چې موسکو د افغانستان په اړه داسې یوه غونډه جوړوي او په هغه کې په تېره بیا طالبانو ته د ګډون بلنه ورکوي. له دې اقدام هدف څه دی؟ له اجمل تور له اجمل اوبخي هوډمن سره غږېدلی وو.
دغه وروستیو تغییراتو بدلونو ته پام سره د روسیې دولت په ظاهره باندې دغه ادعار کړې ده چې موږ طالبانو سره معمولا په تماس کې یو لري سره رابط لرو او د افغانستان دولت هم د البته د جګړې په جریان کې کوم شواهد او مدارک لاس سره وی دي هغه د ښودنه کوي چې طالبان اوس د روسانو سره روابط لري او له هغو سره مستقیما تماس کې دي. اوس داسې ښکارېږي چې د سولې په بحث کې هم همدغه اختلافات خصوصا د روسیې او د امریکې د متحده ایالاتو او په سیمه کې د هیوادونو په منځ کې یعنې په کومو معیارونو یا په کومو اهدافو چې اختلاف دی د هیوادونو په منځ کې د سولې په پروسه کې یا د سولې په بحثونو کې هم هماغه اختلاف پالل کېږي او عملا موږ د هغه مثل نښانې ګورو. اوس د افغانستان دولت ته مهمه څه شی ده؟ په دې وروستیو څو میاشتو کې زموږ شاهدان یو د افغانستان د دولت ډېر مهم چارواکي ټولې روسیې ته سفر کړی دی او د روسیې مقاماتو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتنه کړې. ممکن دغه خبرونو د اوریدو نه وروسته چې ګنې روسان د طالبانو سره مستقیم ارتباط لري اوس او هغه کومه اندېښنه چې روسان د داعش د حضور له افغانستان کې لري هغه د دې سبب شوه چې روسانو خپل ارتباط له طالبانو سره په یو ډول په همدې خبره باندې توجیه کړ. پاتې کېږي د افغانستان ستونزه د افغانستان جنګ متاسفانه ده. په هر حالت کې د افغانانو په ضرر ده، د افغانانو فتیان ده. که دا د افغانستان دولت ده او که دا وسلوال مخالفین یا طالبان دي، دوی باید له هرې موقع نه چې کولی شي په افغانستان کې د سولې او د ثبات او د روغې جوړې لپاره استفاده وکړي. اما که چېرې د سولې په نوم باندې د ځینو امکاناتو نه د ځینو ډیپلوماتیکو روابطو نه هغه د خپل پوځي حضور د توجیه کولو او د هغه د ښکاره کولو او د هغه د قوي ښودلو لپاره استفاده کېږي، دا به بیا دغه د جګړې ستونزه نور هم مغلقه کوي، هغه د جنګ تعریف نور هم مغلق کوي. عمل سولې پروسه کې به دغه نتیجه ډېره محسوسه نه وي.
طالبانو تر دې پخوا په نړیوالو سیمه ییزو غونډو کې ګډون نه دی کړی یا ورته بلنه نه ده ورکړی شوې، لیکن داسې ویل کېږي چې د مسکو په غونډه کې دوی تمایل ښودلی دی چې ګډون کوي. څه فکر کوئ که طالبان په داسې یوه غونډه کې ګډون وکړي، او لکه څنګه چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي چې دوی به ګډون وکړي، او اما د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې ونه کړي، ځکه چې د افغانستان حکومت ته د یوه فریق په سترګه نه ګوري، نو فکر نه کوئ چې طالبان به له دې غونډې څخه نړیوالو ته داسې وښیي چې دوی د افغانستان یو اصلي طرف دی او نه یوازې یوه جنګي ډله ده بلکې یوه سیاسي ډله هم ده؟
اصلا مشکل همدا دی چې په ځینو مواردو کې د افغانستان دولت البته د یو ښه نیت له مخې نه، ظاهرا داسې معلومیږي چې د افغانستان دولت د یو ښه نیت له مخې نه هر کړکۍ ته د امید په سترګه ګوري، اما بالعکس بیا د موضوع اړخ بل څه یا په دې معنا چې طالبان له دې نه داسې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي، بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو، موږ له نړۍ سره ارتباطات لرو، موږ د روسیې سره ناسته ولاړه لرو، کنفرانسونو ته ځو، هغوی په دې ډول باندې توجه کوي. دا نتیجه یې داسې کېږي چې دغه د جنګ تعریف نور مغلق کېږي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمندو چې د موسکو د غونډې په اړه چې طالبان هم وربلل شوي، په دې اړه خپل نظر راسره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته ځواب نه دی ویلی، او د دې ډلې پر ضد د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. افغان ولسمشر له اختر مخکې درې میاشتو په مخه په مشروط ډول اوربند اعلان کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، که څه هم د طالب چارواکو په حواله راپورونه وایي چې د طالبانو مشر د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت مشروط اوربند ته مثبت ځواب ورنه کړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو شپو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په ځینو ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عملیات به تر هغې دوام پیدا کړي څو وسلوال طالبان د حکومت له لوري اعلان شوی اوربند قبول نه کړي.
د جنرال جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زموږ عملیات چې دي دا ادامه لري، او کله چې موږ د اوربند په اړه باندې مثبت جواب ترلاسه کړي له هغې وروسته به زموږ عملیات ودرېږي.
که څه هم ښاغلي جاوید په جګړه کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل دغه عملیات په هغو سیمو کې ترسره سوي چې د وسلوالو مخالفانو تحرکات پکې زیات وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د خپلواکۍ د 99 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ. له دې نه یوه ورځ وروسته د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چخانسوري وویل که وسلوال طالبان اوربند وکړي، د افغان حکومت اعلان شوی اوربند به نافذ او کوي نه کړ. دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل شوی چې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د اختر په ورځو شپو کې د ځانګړیو امنیتي تدابیرو خبره کړې وه، خو د اختر په لومړۍ ورځ یو شمېر وسلوالو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو څو راکټونه وتوغول. دا په داسې حال کې ده چې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې جګړه مناسب کار نه دی، او په جګړه کې ښکېلې خواوې دې هڅه وکړي څو په دغو مبارکو ورځو کې په خپلو کې جګړه ونه کړي.
مخیر میکروفون ستاسو نیس پروگرام که مو ستاسو نظرونه و آوریدل ده مخکینی کچینی اختر خلاف چه اوربن اعلان شوه و پسی مکی مو اوس امن تینگ ده دیوش میر آوریدون کو نظرونه با آورو
دیوش پسی مکی پا مایدون وردگو که نیس پتن نور اختر و تا دم دست اختر و چه دب غانون و ده دوستان و ده ملت پا خلابان ده خندام علومه ده نو زه پر دې روزوال کې وګرځیدم د خپل دوستانو قریبانو سره مې اختر مبارک وو.
مکینن اختر نسبتا نور اختر ته شدې خو دومره نه هلی چې لکه کوچنی اختر څه د کوچنی اختر کې تر ډېره حده پورې د خلکو زړونه ډېر خوشحاله وو ور باندې وو. که څه هم په دغه اختر کې ور باندې نشته خو بیا هم دلته هلمند کې هغه د تیرو په څېر جګړه نشته، حالت سم دی او خلکو زړونه خوشحاله دي.
عبدالحمد له سردا څخه په سردا کې هغه څه چې کوچنی اختر وو هغه څه خوشحالي نشته. ډېر خلک داسې مایوس ښکاري که چیرې طالبان اوربند کړی وای نو ډېر به خوشحالي وای.
زه میدان شهر غږېږم، عبدالله خبر کوم. اختر خو میدان شهر کې ډېر ښه تېرېږي، ډېر ښه آرام آرامي ده، ډېر کرار کرار ده، ټک ټک نشته.
و ډېر ښه بیم د کونړ ولایت نه چې زمونږ تېر نورکوټ اختر دا نظر واچو د افغانانو دپاره یو ښه اختر و. ځکه کله چې مونږ د کوچني اختر مانځه ته تللو نو په هغه د عیدګاګان نه چې دی امنیتي ځواکونه نه وو، نه تلاشي وه، هېڅ هم نه وو. ټولو خلکو چې دی ښه په اطمینان سره خپل لمونځ ادا کوه. ولې دا اختر چې دی څرنګه چې طالبانو ورونو د افغانستان حکومت هغه اعلان شوي اوربنده چې دی مثبت جواب ورنه کړو، نو په دې خاطر اوس دې اختر کې چې مونږ مانځه ته تللو هم امنیتي ځواکونه د تېرو اخترونو په شان ته ولاړو او د خلکو امنیت یې نیولو.
دا تاسو نظرونه چې مخکې د ازادي راډیو په اونیز مایکروفون ستاسو پروګرام کې مو اخیستي وو کور مو ودان. په کندهار کې هغه مېرمنې چې په لوی کرنیز فارم کې د کرنې مالداري او په نورو برخو کې روزنه ورکول کېږي ډېرې خوښې دي چې دا به د اقتصاد له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. له کندهار صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
دا په کندهار ښار کې د ښځو لپاره لومړنی کرنیز نمایش فارم دی چې په جوړېدو سره یې ګڼو مېرمنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پر 25 چیرې بجوړ دغه فارم کې مېرمنو ته د بیلابیلو سبزیو د کښت او د غواګانو او چرګانو د ساتلو روزنه ورکول کیږي. په دې نمایش کرنیز فارم کې تر ډېره نالوستې او کلیوالې مېرمنې برخه لري. دوامدار جګړې، بې سوادي او غربت د مېرمنو په ژوند کې د سترو او اساسي ستونزو په توګه یادېږي. ګلالۍ او فاطمې ازادي راډیو ته وویل چې دا په کندهار کې د دوی لپاره لومړنی بنسټیزه پروژه ده چې اقتصاد به ورسره سم شي.
دلته چې موږ ته ټریننګ راکړي په دې ټریننګ کې موږ ډېر شیان ترلاسه کړل چې اوس هم د کور نظافت هم خپل اقتصاد پیاوړی کولی شو او هم کولی شو چې په راتلونکي کې دغه پیسو څخه یعنی واخلو یو کاروبار شروع کړو. ځینې ښځې چرګان پرانیسي، ځینې ښځې په کورونو کې خیاطي کوي. بل کرنیز په باره کې و چې ځکه څنګه وکړو، ځکه څنګه کمې دغه څه څنګه چې اخیستلی شو کورنۍ وخت چې دغه څه موږ هم استفاده کولی شو که هغه وکړو. هغه کور ته مو زیبایي راکړي، ښکلا راکړي او د بې بان څخه به موږ اقتصاد سم وي، یعنې پیسې به مو نه مصرفېږي، یعنې ډېرې ګټې مو اخیستلې دي. ډېرې
د کندهار د ښځو چارې رئیس رکیه څېګزی وایي چې د مېرمنو د اقتصادي ودې او هغوی ته د کاري فرصتونو په برخه کې د دوی هڅې ګټورې ثابت شوي او هڅه کوي چې مېرمنو ته نور کاري فرصتونه هم برابر کړي.
دلته اته ساتنې خویندې د زراعت په نامه کې دي، د یو ورځنی ورکشاپونه ورکول شول او تر څنګ هم د کاروبار په اعتبار باندې چې تاسو په خپله ولیدل د زراعت په باره کې د سپما په اعتبار باندې حتی درې میاشتنی کورس نه یوازې زموږ په ریاست کې دي شپېته تنې خویندې وي، البته په ډاډ کې دي، دامان کې دي، تخته پل کې دي او بولده کې هم دا برنامې زموږ خویندې لپاره په مخ باندې وړل شوي دي.
عمومي باور دا دی چې د ښځو د اقتصاد غښتل کېدو لپاره د زراعتي پروژو ترڅنګ د هغوی لاسي تولیداتو ته بازار موندنه تر ټولو لویه اړتیا ده. د کندهار د ښځو چارې ریاست وایي چې د دې سیمې د مېرمنو لاسي صنعت ځانګړی شهرت لري او که یې د بسته‌بندۍ او د مارکیټ پر معیار پر برابرولو کې مرسته ورسره وسي ستره ګټه به ورڅخه ترلاسه شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. رضوان مراد په ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون نه کوي. د دې وزارت وان ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه له ولسمشر او نورو لوړپوړو مقاماتو سره تر سره مشورو وروسته شوې ده. دفاع وزارت وی تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نیوي ښی د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. د کونړ مقاماتو تیر شپه پاکستاني ځواکونو د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ دزې کړي چې له عمله دوه وړې نجونې وژل شوي او یوه بله ټپي ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وی واشنگتن په ایران کې د حکومت ترنګیدل نه غواړي بلکې د ایرانی چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتن کده. او جرمنی چارواکو یو روسي وګړی په دې هیواد کې د 14 کو مواد په واسطه د برید د پلان لرلو په تور زندانی کړی دی.
په همدې سره دو اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بایست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای بی بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوتسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډیر زیات مننه عارف صاحب، زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بریالي دي.
ډیر زیات مننه عارف صاحب، باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپلو خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت تامین کړي، او کچیرته دوی د خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت نشي تامینوي، دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نښتو او یا هم د تروریزم له برخینه د یو مملکت خاریانې اتباع ضرر ویني، نو باید دوی له هغونه حمایت وکړي، یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نښتو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي، باید دوی له هغونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت نن پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی. یعنی که موږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه، کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته رااله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو، او هغوی نه تنها چې خپل د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپل اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ، او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه ده توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې. او بعد له هغې نه هم باید وایو چې برالوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکامه راغله. یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکی افرادو څخه، هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نښتو څخه زیان ویني یا ضرر ویني، دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 40,940 نفر یعنی 40 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځنه 4,090 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه که موږ بحث وکړو چې د دې ملکی تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,840 نفره د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه کوم مغوایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیرې تلفاتو د دولت وسوال مخالفین دي او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل د افغانستان دولت کڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانیدلی چې دا وسوال مخالفین لمنځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب. تاسو په خپل خبرو کې ویل چې دولت د ملکی افرادو د امنیت تضمین کې لکه څنګه چې لازم او هغه سي بریالي سوي نه دي په وسوال نه شته کې د ملکی مرګجوبلی لامل دولتي ځواکونه دي او که وسلوالي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د وسلوانو نخطو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین دل دي چې دوی ډیره زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکی وګړو تر سوالې د لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې اخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی د خي چې نشپیت اشاریات فیصد ملکی وګړي د دولت مخالفین وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي او ته مرګ ژوب لوخته دا وی هم زخمیان شوي دي او شپږ زره او اته سو اته څلوېخت مورید نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته افغان سرتیرو او هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسیدلی دي او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي چې له دې شپږ زره او اته سو اته څلوېخت نفرونه 2901 شپته مړه لرو او 3,800 نفر ټپیان دي چې په کل کې کوم غوایو لسه شاري او فیصد تلفات افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلې دي په دې تیر کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
صاحب باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قرباني کوي دولت مکلف دی یا هم د عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي حملاتو څخه زیان ویني دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت پرته وکړي یا هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي او کله چې دی خپل دی اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمی توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسی کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسی کوي چې دا کار وکړي باید حداقل کوشش وکړي چې د حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضی هغه حمایتي میکانیزمونه ستدي دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامیږي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچرته حکومت وسلواله نښته کې یا هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید سي د غوی فامیل ته یو لک افغاني کومک کوي، که چېرته کوم څوک زخمی شي هغوی ته 5000 افغاني حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه د حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه یو لک افغاني کوي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهیږو چې نه سي کوي. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوال نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځ ته راولي او هغوی ته د هغه زیان د رسیدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځ راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور نلسمه یا د دسمبر لسمې سره مطابق کېږي. په 1950 کال کې دا ورځې د قربانیانو د یادبود پورز باندې ملي یاد بود پر از باندې مسمه کړه او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقوقو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یوونه ولا او دغه ترڅنګ باندې بعضی نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حد پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوری ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ساتمه وزارت، د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کېږي او دولت ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځ ته راولي ترڅو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زمګه به کړم په لاس واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو ول ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجاست. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې پتوګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له سر کړی قرباني سوي دي، لکه څنګه چې لازمه ده هغه سم لاټړ ونه کې پایلې به سي.
ډیر زه ته مننه عارف صاحب، باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستي حملاتو یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافي نه ګڼل کیږي. یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولې، مثلا شهدا او تغه یو لک افغاني او زخمیانو تغه 5000 افغاني کول کیږي، او یا هم دا چې اکثریت حتی لګل کیږي او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباع سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځ ته راولي. اساسي میکانیزمونه به دای مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهم کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیرته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون مسره ولې چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او کچیرته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې، نه سي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي. ځکه چې کچیرته دولت له اتباعونه حمایت نه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نه سي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتیږي که د قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت نه سي. یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځ ته راځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو قریبه دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکو
فرشته مرسل.
لگر زم شیرا یاد رشتی مڑی اختر کی سان سان لگر زم شیرا یاد رشتی مڑی اختر کی آغا وقت بیل وچی نتری زیب میوڑی اختر کی
اختر پتو کتو کرا غای اختر پتو کتو کرا غای نمی کالیشتا ندی غاڑی میلونا درن دوستانو ترار چلواندی مو اختر مبارک شا لمبارکی روست باید در توائیم چنن ده نور خبرونه پخلاف لمونگ سرخ پلام کرندی کتا هم تاسو دیده هر یو لخواگ غاق سر آشنای است خوبیا بای همزه درو پیشنم لغو روست دوی دیخ پلی سیمی پو رواجونو او دودونو خبری که بیچه دیدوی پو نظر جالب دی نوزه که با آوردون کتا هم پزر پوری بی عدیس پردیس از منگ ده خبر ده برخی تکره امکار هغه څوک چې ساری وقت دفتر تر رجی مازیگر تر ناوقت هم ده تا پکار بخت بی او کل ناکل خود جمعه هم رجی رحمت الله افغان از منگ لایقه لورقدای او کوچای امکار اجمل تورمان ده خبر ده برخی ریتر اوماین هیواد چه جوانانو تخبرونی جوره بی او لحال سخه ایدزان او آوریدون که خبره بی ننگیر نشنا چه تسطول لغا اکثر آشنای است او کلونه کلونه کیگی چه لازادی را رو سخه ده گوریا چار خبرونه چلو بی مریم توخی زموگ ده کورکلی ده خبرونه جوره بون که خیر اغلاس سنی مسی اختر مبارک زد
خیر ویسی کور دیو ده اختر
مبارک شد
دیره منه پا پایل که براسو ننگیر سیبتم
ننگیر سیب خب جیبونه که گره چهر هم لاره دلکس
خو اختر دنو دی گره اچار خو با تبان کم سی یو سره
دی گره اچار خو تیار جل کلای ده خلکو تم اولانده کلای ده انشالله سی طوله با اوری دلی ده خاص اخبروانه دی گره اچار لارسن لومبه دی لوی اختر مبارکی دی افغانستان طولو مسلمانو او غمزه پلو خلکو تا اولانده کم زبتا تا یو دو دو ایمه چه دی منگا دی قریه ندی پورت دی و قریه دالتا دی ما دی ترور کور وقت دی خاله کور میم نوغو دی پیودی را غط کتو که البته اگه پخانه کتوی وی دا دی خطو دا دی را غط کتو و پا دی که اگه پخ کده و دا سوروا دا دو بجیه وی وای مونږ تر اوسه ډوډۍ نه ده خوړلې د اختر مالیوالی وایي ځکه چې اوس وایي د مونږ کلیوال راځي سړی دا خو دوه بجې دي نو په دوه بجو باندې څنګه کلیوال راځي وایي دا خو د مونږه چې ده د مونږه څلورم کور ده یعنې درې کورو کې بې نوره خوړلې څلورم کور دلته راځي خوري
واقعا چې هره سیمار ولایت ځانته ځانګړی دود لري نو تورمان صاحب خو مو د ایډټ نه راپورته کړی دی د دې لپاره چې وخت ځای نیسي او بیرته خپل کار ته لاړ سي اوس به نوبت تورمان صاحب ته ورکړو تورمان صاحب تاسې به داسې یو څه راته ووایئ چې د اختر په ورځ همدلته دفتر کې ورسره مخ سوی او تاسې ته ډېره جالبه وه هغه کومه ستړیا چې د کار وه په غنه یې پوه سوی داسې کوم څه لري
نو جالبه خو داری چې د اختر په ورځ تا سره مخ شوم
همدا جالبه ده
کار ووته دا ننګیا صاحب سره مخکې خبرې وکړې دا دور دستور په اړه د خره یو څو کمی سې لمونه زیات زړه کړې دي هغه ده موږ خو همدې ښار کې زیږېدلی یو ښار کې رالوی شو یو ښار کې رالی سپینګیري شو سیمې اختر به ولا کلیدلی چې هلته څنګه کېږي څه نه کېږي ولې یو شی ما ته ډېر جالب و دا د قربانۍ اختر دی د لوی اختر خلک قرباني کوي په کې د موږ دغه د ازبک او ترکمنان وروڼه چې دي که نه دوی په لوی اختر کې میوه نه اخلي
ولی
مثلا ما قربانی چې کی خپل برخه کې مغه خې ترسیږي هغه بیا د سه اسره کړو کې یا مثلا یو بل رقم دا غوخه پخی او ته چکور ته ورځي بیا د دې د سخن تیار غوړې ته لوي اضافه مصرف لم مخنیوي کې وزمن غزنی کسان چې هم وچه می واخلي هم تازه می واخلي هم قربانی کې یو خپل سه خلق تور کې یو ډول پلس وسنه شرایط کې مثلا چې
مثلا لکچوک دسی کې
خپل
څوک دسی کې پر دې سه وای خپل لکچې
خپل نه زه خو یو څه مې کې دا څو راغله د وڅوت شونډې مبرته
د تاسو کور کې خچدار نو څو اختر کې اوریدونکو چې اورینو پوسټ ولټول
او ځکه چې زه به دوته د باندې مصرف کوم ملي ملي کوم کور کې څنور کوم د هدف درې شي په دغه شرایطو کې چې مثلا د وزدي بیکاری او د مرګ دی لیکنه لا خپل کدا چې د دوی مثلا چې تر ډېر پورې سړي اقتصاد نه زیان منې کنه خو خو به یې نه تبعیت قرباني وکړي قرباني کیږي او خپل برخه در رسیدي کدا چې یو رسم مثلا نور ځین کې چې دا بدن نه
وي دا خو تاسو د ازبک ورونو هغه دوت مکتویل کنه لخپل دود نه خبري وکا او بیا لار سي بیر تخپل ډټ دا د څه بیا خپيګي کلان نسي څه کیږي
خپل دود خدای چې ځان مشر وګورم سم اوس سن زخته دی شه ده
او د خوځې ده
نه مشر وګورم تر یو ورناخلم
سن خو دې سن خو دې لسن دې
چې دې خو هم ځان کې دې خو هم ځي جفت وګورم
لسن دې هټه ډېر غټه سره ده
تورمان ته
قرباني اختر ده
پوتی اختر تاسو ډیر نیک مرغه غواړم نو تاسو کې غواړی چې لاړ شئ که موږ سره کې نه په بندر کې خو کې نه
او که دې نو بندر کې کې نه خو بندر څه غواړم زه خپل اختر یې واخم
او په مخه مخه ستور مونږ ته ښه اختر ولري تورمان صاحب کوم رخصت کزه کوم پیګو چې کدی اختر راځم دا باید خلکو ته خبر ولري کنه اخلو اړو راګرځو خپل د خبر د برخې پاتې همکارانو ته نو زه فکر کوم چې دلته به افغان صاحب مشرک پردې صاحب ده
افغان صاحب مشر کاری
افغان صاحب مشر ده
یو 15 وخت او 50 کالو
ده مریم نه پوښتنه څوک مشر ده
از ما په نظر کې وختان ته وګورو خود پردې صاحب وختان کم دي او که سن ته وګورو افغان صاحب مشر
ده وختان کم کړی دي کنه
افغان صاحب راګرځو تاسو ته تاسو هغه څوک یاست چې ډیر وخت مو په کلی کې تیر کړی کله چې راته وایي چې او ته اختر خواندوار وکړلته
په لومړي سر کې تاسو ته د میز ټول ګډونوالو همدارنګه ټول د ازادي راډیو اوریدونکو ته زم خپل وار سره د لوی اختر مبارکي وایم په دې کې خوشاله ناست چې کلی کې ارسته توي تبي شي چې ټول خواندوار
هغه د دې یو ټپه ده کنه وایي مورې کوچانو ته می وار کړه کندک کندک مستې وخرم چاغه بشم
نو تاسو په موټر کې ناست یو کوچان کورونه تیریږي کوچان کډه مندراسي یا په بلخانه کې ناش لر د کوچانو کې دی وګوري نو دا زونه رات ډیر خواندوي
ډیر طبي
چې کله بیا په کډه کې روانې په کې دی کې نشته ته پته ولګي چې زون څومره پر مشقات سخت ژوند
ده
تمه کې دا ونه وکړه د خار کې د اخترو او په طرف کې د اخترو لپاره تقریبا دولس کال کې زه په ژورنالیزم کې کار کوم له خوشبختانه وایم دا دولس کلو کې یو اختر ما په کلی کې بش پناه تیر کړ البته زما خو یو جالب خاطره په داسې چې د تیر اختر د اوربان اخترو د خوشحالي او د سول اخترو په دې وخت کې چې کله د اوربان اعلان مو په کور کې چې کابل کې ځان لپاره اخیستې موټر کې مې واچول ټول مې وړل لوګر کې مخړل یعنی د ماشومان لپاره د ما د کورنۍ غړي لپاره په خار کې اختر ډیر به خواند او اته چې بلار د اختر خوان او مزه مو کتل
را ګرځو د تاسو په خوا کې هیواد ناس دی لږ سره به خبرې وکړو لدوی نه په پښتنه نه کوڅې عمر د هیواد غړدا کدي پردې ځکه هیواد تر څو درنده کړې د سینې څه څوک سل واوري او بیا به مامانیت کوي وګوره هیواد طرفداري مې دی وکړه درته
پردې کوټه خو ته غلم دوه مېرمنې لري
پردې
او دا
اردو ماده ته هم ګمبر غلی و
اردو ماده هیواد خون نام زات سوال د پدې ورځ کې
نه مکه دی بیچاره چانس مس وځوي
مخ کې مریم ته دا خبره وکړه چې مونږ به تا داسې معرفي کو چې تا کوژدا کړې ده کنه
ته بل
وختره در تراولې چې سي در تراولې وای چانس نه مس وځوي کنه ننګار سه وز دغه کار له ما سره کوي
نه دا د زوایم شاید اوریدونکو په ما باور وکړي چې د خبرونه چلوون کې هیواد ودرنه
کړی او دی وی که شاید نه سي کی
تاسو مریم خبر وکړه مریم ته خوځې کوم درس کله نه درس کله نه کله کوزدا کی یا ودی
مریم څنګه ورته وای ډیر نن غلې د دې اختر
ورځ یو صفر د کم ک افغان سه یو دولس ته دې خو ته یو صفر ورکې یو سولوشن راځي کله
نه شرط به خو مرد انسانانو نه
بیا په افغانستان کې
البته هوا جان مبالغه وکړه او البته افغان سه هم شوخی وکړه دومره کوشنی هم نیم دومره غټ هم
پاتل اس مبي
مریم جان تاسو به تر ګرځم هو تاسو برات وایئ چې کله ځوانانو سره ګرځي په اختر کې ملي ته ځي کنه کوم هغه دود چې ځوانان یوازې په اختر کې کوي او تاسو ډیر خوند درکې
کله کې مونږ اخترونه ډیر تیر کړی دی او خار کې هم البته زموږ سیمه کې لګ لاندې وایي مداسې وي چې درې سهارا د خلک چای جمعات ته وړي او اول ورځ ټول کلیوال ډوډۍ هم جمعات کې خوري نو هغه ډیر جالب وي خو بیا دا چې د زړه مالګری دی وي چکر ور سره لاړ شي کینی لوبي وکي دا پختر کې بیل خوان لري
یو څه پختر کې معمولا د ځوانانو ترمنځ پیښې هغه ځینې ځوانان د اختر په خوشالي شاید پردې صاحب د خبرې موږ سره مني ځکه دایم ځوان د محکمې ټوکی سره وکړلې دوی ځان ته زیان اړوي که
آینه کې چا چولې هغه ځوان نه وي
نو خیر آینه کې خو سټایل دی خو اکثر کسان بیچاره آینه کې ستکلي نو کدي سره توې اکثر ځوانان دوی خپل ځان ته توان راځي مثلا کله چې دوی لامبو خوري غرقيږي دغه مسایل هر وخت په تیر اختر کې تاسو مرې دلی
زمونږ نزدې خپلوانو په اختر کې تللی وو، دا قرغې بند کې غرق سوی وو. نو داسې پیښې ډېرې کېږي، حتی ځینې نورې ناوړې لوبې هم کېږي په کلیوالو سیمو کې، مثال مارغانو حیوانات سره جنګوي یا خپله دغسې لامبو کوي که نه. ځینې نورې داسې لوبې کوي چې هغه کېدی شي د دوی ژوند ته خطر پېښ کړي. داسې ډېرې کیسې شته دي.
د اختر ورځ ده، په دې ورځ خو که څه هم باید موږ د غم خبرې ونه کړو، خو دا مو د دې لپاره یاده کړله چې هغه څوک چې له ورته پېښو سره نه دي مخ شوي متوجه
باید متوجه شي. بالکل، ګوره خطرناکو ساحو ته تلل، په خطرناکو ځایونو کې لوبې کول لکه مثال سیندونه دي یا داسې بندونه دي، دا خپل خطر لري. سړی باید لږ متوجه اوسي، ژوند چې دی خوږ دی، داسې اسانه باید سړی له لاسه ورنه.
مننه قدرمنو دوستانو، پردې صاحب مې هم په داسې وخت کې سټوډیو ته راوغوښته چې گزارش یې لیکه، نو ځکه کوشش به وکړو چې له ده سره هم خبرې لنډې کړو او د دې لپاره چې کار یې وروسته پاتې نه شي.
گزارش خو که د گزارش لیکلو پسې شي بیا به ځکه زموږ چې دا رازو گزارش لیکو او تر تګه پورې، نو زه وایم چې د هغې نه خیر وسې چې بلنه دې راکړه دلته اورېدونکو سره څو دقیقې د سیاست نه ورواخه، گزارش نه ورواخه.
همدا خبر ما اوستاس ته کوله، خره چې خایزم ډاډه کړم چې پیغامه خبرې وکم، گزارش کیږي
کیږي. مستمتي
پردي صاحب، همیشه اوریدونکو تاسو داسې وخت اوریدلې چې تاسو خبره جدي خبر مونږ کړی. په تیر بیا افغانستان خو د ملک کې چې اکثرا انفجار انتحار دا مسایل، نن د اختر ورځ ده او تاسو موزیک هم د خبرونو ته رابلل چې نن به دغه خپل د خبرو سټایل بدل کړئ.
بالکل،
دا به خوشحالي
دی، به یو زمزمه درته وکړي.
زمزمه اوس خو دا به ډېر ښه،
کوشش به وکړم. زه داریږم دا اوس هم چې زه غږیږم، زه کېدی شي هغه د خبر په تون او په همغه هغه باندې به غږیږم. زمزمه کوم خو رښتیا که وایم اوس مې ذهن کې څه نشته چې څه به وایم، خو یو مسله ده چې موږ اصلي د زمزمې ملګری هغه سړی نشتا او اکرام، هغه چې خپلم زمزمه کی او تاتم پاس در کی چې دا وای. خیر افغان صاحب ځان غلې نیولې، زبا یو ټاپه وایم وای چې اختر چې تیر شي بیا برا شي د تور خاورو مسافر کله راځینه.
من خبر دې نن راځي.
بالکل، ما 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 دا ویل چې زبا دا ټاپه خو مجبورم کړم، بل شهر سره تو وای تو وای زه تراته وای او پاس راک چې زی وای.
ګوره دا اختر چې ده کنه، دا د خوشحالي ورځې دي، د کې به د مینې خبرې وشي، د امن خبرې وشي، ته په دې کې بس د تللو مسافر خبره کوي.
کنه زه یې وسره تو قسم
ز ټاپه درته وایم، زموږ په اصطلاح زنانې دا خو خیر هم به وای. اختر پس بارا شا زبا در وزم تور سترگ سر لاسونه. نو دا ٹپا پردیس دیر ویلا خوننی یو بلا ٹپا راتا ویلی نا پیگم
را گرزو دی تعلیمی برخی همکاری تا مریم جانی تا بخنه با مور نوگو آرم زکا چی نور همکاران
دا خدو سر تاو ترخوالی وشو آگی تا دی نو بات بار نخلیش.
خبر داوا چی مریم جان خپل کار لگزر خلاص کرده و او دا نور همکاران چی و کاری پاتی و نو پا غیصاب ما ویلی چی هم چوی و هم خورمام سواب ام بدل تل مګو تاسو سره ګډون وکي ام خپل کار وکي. مریم جان اختر دې مبارک شه.
ها مننه کوم ډیره زیاته. په پیل کې خو تاسو سخت مبارکي ویم، جامع مبارک شه او خپل درنو همکارانو ته هم درنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي ویم. یو ټپه به هم ویم چې وای اختر شکر دې چراغلی، اختر شکر دې چراغلی او په انتظار درته ډیره مودې ومه.
ولی ولی
زکه چې اختر کې خوشالیاني راځي په نور ورځو کې
تاسو هم سره خبرسته وي.
خو خیر
نو ځکه زه غواړم چې دغه درې ورځې زموږ د هیوادوالم داسې که خفه وي که هر څه وي سره خوشحاله تېرې شي او دغه موږ ته یو فرصت ده. نو په نورو ورځو کې خو طبعاً لږ څه ناخوالې شته په افغانستان کې، نو ځکه موږ ورته انتظار باشو چې خوشحالي راشي د خیر سره.
مریم جان هغه دود چې هغه یوازې د تاسو په ولایت کې ده، په نور کې کمرنګه ده، هغه څه ده؟
اگر چې زه په زابل ولایت کې زیږېدلې هم نه یم، زه په کابل کې زیږېدلې یم او دلته رالویه شوې یم. خو زما پلارجان کیسه کوي، البته د ارغنداب ولسوالۍ څخه. وایي کله به چې د اختر ورځ شوه، د اختر په سهار به وخته دغه د کور ښځینه پاسېدې او دوی به په طبخي ډوډۍ پخولې، داسې پاسې ورته وایي. دا به په طبخي پخې کړې، ډېرې به پخې کړې او شوروا به پخه کړه او تر څنګ به وري حتمان وي. نو بیا به چې خلک راتلل د جومات نه، لمونځ به چې خلاص شو، بیا به اول هر څوک چې مشر و د کلي هلته به ورتلل. د میوه چې میوې په ځای، د تازه میوې په ځای به ډوډۍ وه، شوروا به وه او د البته غوښه به وه، وریژې به وي. نو هر څوک به چې تلل لږ لږ به یې خوړل، بیا به همداسې په کورو باندې هم اختر مبارکي کېده او هم به دغه ډوډۍ خوړله. نو موږ ته به داسې جالب و چې موږ خپل پلار ته چې پلارجانه د دوی به بیا نه مړېدل، نو پلار به ویل چې دوی خو داسې ډوډۍ نه خوړه چې ځان مړ کړي.
افغان صاحب، تاسې ډېر تګ راتګ له کوچیانو سره لرئ که نه؟ د هغوی په دود کې کوم دود تاسو ته ډیر د خوښي وړ ده او اختر څه رقم لمانځي دوی؟
څومره چې ښار ته انسان نږدې کېږي، پرمختګ ته نږدې کېږي، عصري کېږي یا ټکنالوژي تخنیک ته لاسرسی پیدا کوي، عمر یې ژوند تنګېږي. یعنې هغه کسان چې ښار نه لرې د صداقت هغه خلکو کې دي، د ښار کې مسته باید پټه د پاتې نه وي،
ډېر پاکې خبرې کوي.
یوازې د خپل قوم شی خوښېږي، هغه صداقت ته ټولنیز والی
په اختر کې رښتینې مینه ده.
واقعیت موږ سیمه کې داسې رواج ده، کله چې اختر دوه ورځې مخکې کینو پلان جوړو د اختر لپاره. په اوله ورځ به څلور کوره ډوډۍ کې، په دوهمه ورځ به درې کوره، په پنځمه ورځ به څلور کوره، د شپې به دا کې. یعنی ښه منظم پلان ورته جوړو، بیا پلان مطابق ځي. تر غرمې پورې نارینه، غرمې نه وروسته تر دوه بجو پورې ښځې، څه رقم چې نارینه ځي ښځې هم داسې ځي. خو یو شی چې ډېر د یادولو وړ ده، د کلي کې چې کوم مصر دي، سهار وختي ټول کلي مشران راځي، اختر مبارکي ورکوي، نه وروسته پلان جوړوي، بیا ځي اختر لمونځ کې، اختر لمونځ نه وروسته قرباني کې، بیا یو بل ته سره ځي. موږ کې د ښځو حقوق او د نارینه حقونه یو ډول
مساوي دي.
څه ډول چې نارینه ځي یو کور ته، ښځې ماسي ځي.
یو بیت دی چې ځي کنه، وایي: یو ځلې ځان کړي درته ګران، بیا درنه ډډه کوي، یار مې کوچی دی له یو زړه بل ته کډه کوي.
بس
ده وویل نو زه به جواب نه ورته وایم.
څنګه په ذهن کې هم نشته؟
د مینې دی راسره.
که څه هم زړه خو م غواړي چې ډېرې خبرې تاسو سره ولرو، زکاریا او جالب خبرې د اختر په اړه لري، خو د خبرورې وخت کم ده، نو مجبور تاسو سره
پمنیکو. او یو خبر از ما یاد لښوا، ما په اول کې اختر مبارک کړی وای، ټول ته د اختر مبارک وي، خوشاله دی اوسې او ټول ژوند دی له نیکمرغه ډک وي.
بیا هم
نیکمرغه
اختر ته غواړم ټول ته.
مننه کوم، کور ودا.